احمد شبریم دا ازادي راډیو د ټوب جو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د هرات ښار په څنډو کې پرون جګړې وې. د کورنیو چارو د وزارت ویاند اوس ادعا کوي
کار اطراف له طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او مساحې د طالبانو شنه پاک شو، ډېره سخته ماتې وخوړه.
چینایانو د طالبانو پلاوي ته په روسي سفر کې څه ویلي؟ د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد
چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي چې موږ د تاوتریخوالې لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو.
د نورستان د کامډیش د سیلونو تازه حال درکوو.
او بل زما د یو تر لور ترځي بیا دوه هغې لورګانې هغه ورکې دي.
تر ات نیمو بجو وروسته بحث لرو چې وروستیو جګړو د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر کړی. تر هر څه مخکې خبرونه. نړیوالو په هرات کې د یوناما پر دفتر شوی برید وخانده. د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې په لسګونو ملکیان ټپیان شوي دي او د پاکستان په کراچۍ کې پر چینایانو برید شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وخانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي چې په دې برید کې د دې دفتر د دوی د دفتر یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتو کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. یوناما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتو د دفتر دروازه په داسې حال کې په توغندي او مرمیو په نقشه کړې چې د ملګرو ملتو نقشې او علامې په روښانه ډول پرې ښکاري. د یوناما په بیان کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتو پر دفتر او ملکي کارکوونکو برید د نړیوالو قوانینو په اساس منه دی او کېدای شي چې جنګي جرم وبلل شي. یوناما غوښتنه کړې چې د دې برید ترسره کوونکي باید وپیژندل شي او حساب کتاب ته راکاشل شي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یوناما دفتر د جګړې سیمې ته نشتې دی چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره دا دفتر خوندي شو. تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قولی اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤل ایمل خان مومن رسنیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په یوه اډه کې برید وشو.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیسته سیرمه د ملکی وګړو په هغه مراسمو باندې چې د ملي بیرغ د لمانځنې په موخه باندې دوی په لاره چولو د وسلوالو طالبانو لخوا په برید تر سره شوی دی. دوه ملکی وګړي په شهادت رسیدلي او د 150 څخه زیات ملکی وګړي ټپیان شوي.
د یعقوبی ولسوال اکبر زدران او نورو سیمه ییزو چارواکو هم د ازادي راډیو له خبریال سره په خبرو کې د حمله تایید کړی او ویلي دي چې په ټپیانو کې د ملي وردود و سرتیري هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یوه ماین چاودنې 5 کسان ټپیان کړي دي چې 4 د یوه اختطاف شوي ماشوم عبدالروف د پلار محمد نبی ساتونکي دي او یو ټکسي چلوونکی دی. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کارته زراعت سیمې د تیلو په ټانک کې شوې ده.
تانوس علت عوامل
تر اوسه د دې چاودنې علت او عوامل نه دي روښانه شوي، خو په غالب ګمان ښایي د اختطاف شوي عبدالروف لپلار حاجي نبی سره د شخصي دښمنۍ په اساس د برمتلیونکو یا د هغه د مخالفانو کار وي.
شاغلی نبی هم د خپل زوی برمتنیونکي په دې برید تورنوي. د محمد نبی پر موټر تیرونی هم د ماین چاودنه وشوه چې په نتیجه کې 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شول. عبدالروف له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د انسان تښتونکو لخوا برمته شوی او د هغه د ژغورنې لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی چې د ده د هیواد دښمنان د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي. شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل په کراچي ښار کې د چهارشنبې ورځې برید چې دوه چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یوه بس د دوو اونیو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي یې ووژل د پاکستان روحیه نشي کمزوره کولی. د چهارشنبې ورځې د وسوال برید په اړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوي وو چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره وویستله او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې دواړه وژل شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د ترکیې په جنوب کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د اور لګیدو دوام خلک له لسګونو کلیو وتلو ته مجبوره کړي دي او هوټلونه هم په سیمه کې خالي شوي دي. ترکیې چارواکي وایي چې مدیترانې سمندرګي ته نږدې له اویا په زیاتو سیمو کې اورونه لګېدلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې له دې ډلې څخه په څوارلس ځایونو کې اورونه لا هم بل دي او نور مړه شوي دي. انتالیا، مرمریس او موګله هغه ښارونه دي چې د راپورونو له مخې د اور لګېدو تر ټولو زیاتې پیښې پکې شوي دي. د ترکیې د ځنګلونو د ساتنې وزیر ویلي چې په لږ تر لږه اووه ولایتونو کې د اور لګېدو پیښې شوي دي. د دې پیښو علت ظاهرا د هوا تودېدا بلل شوې ده. وروستی خبر دا چې د توکیو د اولمپیک سیالۍ په جاپان کې د کورونا ویروس ته مثبتو مواردو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره سره روانې دي. تر دې دمه چین د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په لومړي مقام کې دی. د سیالیو کوربه جاپان د سرو زرو د 12 مډالونو په ګټلو سره په دوهم او متحد ایالات د 14 طلایي مډالونو په ګټلو سره په درېیم مقام کې دي. که څه هم د اولمپیک سیالۍ سږکال د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې له نندارچیانو پرته ترسره کېږي، خو بیا هم پرون توکیو نږدې په دریو نورو سیمو کې تازه محدودیتونه ولګول. ټاکل شوی چې د اولمپیک د دوبنۍ سرشنۍ لوبې د اګست تر اتمې نیټې پورې په توکیو ښار کې دوام وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو خپلو حملو ته زور ورکړ. په یوه حمله کې په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو پر صحافي دفتر ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو ساتونکی ووژل شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي دا ټولې حملې په شا تمبولي او ډاډ ورکوي چې په وضعیت کې به ډېر ژر بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
هرات ښار ته څیرمه پر ګذرې او کرخ ولسوالیو د طالبانو حملو یو ځل بیا د دې ښار په خلکو کې ویره او طرحه خپره کړه. د ګذرې او کرخ ولسوالیو له سقوط وروسته طالب وسلوالو د هرات ښار لوري ته مخه کړه. د هیواد په لویدیځ کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو او د خلکو د استازو په حواله راپور ورکوي چې د هرات ولایت له 19 ولسوالیو څخه اوس یوازې انجیل ولسوالي د دولت په ولکه کې ده. د هرات د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کروخی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حملو وروسته د خلکو د ویرې په اړه خبرې وکړې.
وضعیت بسیار به هرات خراب، مردم بسیار نگران.
د هرات وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر اندیشمن دي او حق هم لري. خلک نور نو امنیتي ځواکونو ته هیڅ هیله من نه دي او باور او اطمینان نه پی لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې گزاره او انجیل او همدارس د هرات ښار شاوخوا سیمې یو ځل بیا له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا دواړه ولسوالۍ بشپړ ډول د افغان نتیز واکونو په لاس کې د ښار اطراف له طالبانو پاک شو. په لسګونو کلي او مساحې د طالبانو شنه پاک شو. ډېره سخته ماتې وخوړه او دقیق امار ارقام ده چې تلفات فوق العاده زیات دي او دغه دوه ولسوالۍ بشپړه توګه باندې اوس دپاره د موږ لاس کې دي. انجیل او گزاره چې دا د ښار لارې دي او ښار ته نږدې دي.
د گزارې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د هرات ښار د شاوخوا سیمو د تصفیه ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې د نښتو په ترڅ کې پرون جمعه د زمري په اتمه نیټه د ملګرو ملتونو صحافي دفتر په یوه برید کې په نښه شو چې په نتیجه کې د دې دفتر یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور سرتیري ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا برید په کلکه غندلی او په یو بیان کې ویلي د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړه په هغه سیمه کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو حوزوي دفتر پکې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د برالاینز په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله خواشینونکې ده او دا یې په سختو ټکو غندي. پر هرات سربیره د هلمند، کندهار او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د جمعې ورځ په ویره او اندېښنه کې تیره کړه. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې هم سخته جګړه روانه وه او له کندهاره هم د طالبانو په لاس د دولتي ځواکونو د څو پوستو د سقوط راپورونه ورکړل شول. همداراز د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار هم د طالبانو د تهاجمي حملو راپورونه ورکړل شول چې د چارواکو په وینا په شا تمبول شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات طالبان را در ولایت‌های هرات،
افغان امنیتی دفاعی ځواکونو په هرات، کندهار، هلمند او تخار کې د طالبانو حملې له درنې ماتې سره مخ کړي. د هرات په لمنو کې د طالبانو بریدونو ته سخته ماته ورکړل شوه. همداراز د تخار ولایت مرکز تالوکان خرته نږدې پراخې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې. د کندهار په شاوخوا سیمو کې هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل تهاجمي عملیات پیل کړي. انشاءالله په وضعیت کې به خیګڼه راشي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو د سختېدو په اړه چې اصلي زیات باری د ملکی وګړو پر اوږو دی، اندېښنې په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یوه نوي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 30% زیات شوي دي. د دې جګړو له کبله پر درنو تلفاتو سربیره د کورنیو بې ځایه شویو شمېر هم د روان 1400 کال لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وینا 240,000 کورنیو تلوړ شوی. د دې وزارت د اټکل لمخه په دې موده کې د کورنیو بې ځایه شویو ټول شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیدلی دی.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د وروستیو جنگونو له تیزېدو سره په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې لسکونه ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. ایران او چین د طالبانو استازو ته تر دغو فتوحاتو وروسته بلنه ورکړه چې دغو هیوادو ته ورشي. دې پیښو د افغانستان او پاکستان اړیکې خړپړ کړي. تاجکستان یې اندېښمن کړی. ترکمنستان او ازبکستان بیا رسمن خپل دریس نه دی روښانه کړی. د طالبانو پرمختګونه د افغان حکومت په وینا څه تاثیر پر دې اړیکو کړی؟ د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ګران هیواد څخه اور
جدی اندېښنې لري. دوی ته دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې هڅه کې دي چې سوله ونه کوي او د جګړې له لارې قدرت ته ورسیږي. که چېرې دوی د جګړې له لارې قدرت ته ورسیږي، دا به د دې سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو، او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو په ژوند باندې، په عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره په اړیکو باندې، د مهاجرت په یوه نوې صفحې باندې چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن نه ووځي.
هیواد صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندېښنه لري. البته ترکیه علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د وروستیو جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیه باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنی نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت تر څنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکوي.
د دوی شبر پر د دوی د تاګ او راتګ هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارد مخه خبرتیا او اطلاع رسونه سره کیږي، موږ فکر کوو چې هغه ناست او د دوی سفرونه د کوربه هیواد لخوانه د مشخصو اهدافو لپاره شوي دي. مثلا که تاسو د چین ورستی سفر ته د دوی چین ته وګورئ، چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو. د خپلو سرحدونو کې د شرقي ترکستان د وروستي حرکاتو او فعالیتونو اندېښنه لرو، او تاسو باید دا د خپلو لیکونه وباس. داسې ایرانیانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې د دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې هغه د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو.
له پاکستانه یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بل لور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورخیش؟
موږ د پاکستان له دولت نه به خپله تمه همیشه ولرو چې دوی موږ سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغسې موږ نه هم ګاونډیو دا تمه درلودلې ده. په تاریخ کې که تاسو وګورئ، تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د دوی سولې پراتک کې جدي ونډه درلودله، او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتوب افغانانو کړی ده. دغه سي موج له دوی نه تم له روسه موږ سره هم رسول ته درکدل په لار کې اغیزمن ګامونه پورته کی واقعي ګامونه پورته کی هغه تعهدات سي دي کوي هغه عملي کی موږ او تاسو شاهدانو ته ډېر بعد ډېر خوشنون کې پیښه سره موږ سره سفیر کورنۍ مواجه شو په اسلام آباد کې از د سفیر لور اختطاف شو په حال کې چې دا د دې د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماټانو او د دې کورنۍ امنیت تضمینوي.
هیواد سپ د افغانستان حکومت لا هم له پاکستان دا تم لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوه مرکه کې ویلي دي چې په یوه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وخت وو، اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي اتسولی. که چېرته خبرې داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولې دا تمې لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوې برابرې؟
همیشه د دې فرصت ستاسې همکاري وو. موږ د افغانستان د دولت په توګه دا مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماتیکې هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره په دې حد کې وساتو چې خپلې تمې ورسره مطرح کړو او د دوی مرستې وغواړو. دا چې دوی څومره مرستې کوي موږ تحلیلي دي، متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا ویل چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسې چې د دوی اظهارات تیرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې مېز ته همکاري وکړي او دوی دا هم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي، موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی دغه خبرې فلیبل سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي. دا ټول موږ ته د دې باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه ده کړې.
له ګران هېواد نه په مننې په یوې خبرتیا پسې د نورستان سیلونو ته مخه کوو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په نورستان کې د تیریونی سیلونه د نورستان کمبیش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکو وای خپل خپلوان او کورونه سیلاب وړي دي. دوی د مرستو غوښتنه کوي. یو تن چې د کورنۍ څو غړي سیلاب وشلي د دریو جسدونه پیدا کړي او د نورو په لټه کې دی. دوی وای کلی ته د کومکي وسایلو رسول اړین دي. د هغه خبره چې زیات کسان د رنگوشو کورونو لاندې پات شوی دی چې د هغو لپاره وسایل پکار دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
محمد الله د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکو دی، خو اوس د نورستان مرکز پارون کې اوسیږي. د هغه د خور او د نور خپلوانو کورونه اوبه وړي دي. تر اوسه څو جسدونه راویستلي خو لا هم لګی دی او د جسدونو په لټه کې دی.
کورنۍ مکمل ورک دي. هغه کې یو ښځه موږ نن پیدا کړه دلته سرګانو کې مخاصه، او یو زما خو خورده وه او هغه پیدا کړه هغه دلته سرګانو کې خاصه، او زما خپله خور او بل زما د یو تره لور تره زوی بیا دوه خو هغې لورګانې هغه ورکې دي او دوه پیدا کړې هغه هم خاصه. هلته یو سل اتیا کسان ښي تقریبا دومره خلک مړه دي. بېدا اویا کسان راایستلي دي. خاص
هغه وایي کومکي کسانو وسایلو ته زیات اړتیا ځکه ده چې هلته زیات کسان د خټو او تیګو لاندې شوي او باید راوویستل شي.
لاړ شي هغه دوی ورته ځای ور اخلاص شي کې کورونه خالي نه شي. څه چې وړي هغه داسې وړي دي څه چې پکې خټو کې دننه پروت دی هغه اوبو کې دن ولاندې خلک نشي کولی چې هلته داخل شي او خلک راو. اوس خو زما خیال دی چې دغه ته یو سکواټر دغه دوه سکواټر دي هغه هم وړي دي. څلور موټر چې دي هلته ولاړ هغه هم وړي دي. سکواټر وي چې یا بل کوم طریق باندې دغه ډم خاصي دغه ته ډېر ضرورت دی.
د نورستان چارواکي به وای چې سیمې ته د سری میشتي کسان لیګلی څو د تلفاتو کره شمیره معلومه کړي او له هغه وروسته زیانمنو شوو ته مرستې ورسول شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم لسین څخه د راویستلو او تریتم کسانو د شمیرې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اخرنی ارقام دا دی چې تقریبا شپیتونه تر پنځه شپیتو پورې جسدونه پیدا شوي. حدودا داسې اټکل دغه دی چې یو سل اتیا نفره تریتم دي.
د کامدیش په مردیش کې په داسې حال کې سیلاب خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي چې همدا اوس د نورستان په مرکز او نورو سیمو کې سخت اورښتونه دوام لري او د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورستان په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی او خلکو ته یې ویلي چې باید بیدار او محتاط واوسي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کتنه ورته لرو.
واشنگتن پوسټ د هغو افغانانو د یوې ډلې په اړه لیکلي چې د اس آی وی یا د امریکا د کډوالۍ په ځانګړو ویزو د امریکا ورجینیا ایالت ته رسېدلي. ورځپاڼې لیکلي د 200 مسافرو لومړۍ الوتنه د جمعې په سهار متحدو ایالتونو ته ورسېده او دا ډله به د اقامې د غوښتنې وروستي پړاوونه د ورجینیا په فورټ لی اډه کې بشپړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د کورنۍ امنیت د سلاکار د مرستیال راس ټراوزر په حواله لیکلي چې د افغانانو دا لومړۍ ډله په افغانستان کې د متحدو ایالتونو په 2 لسیزه ماموریت کې د دوی همکاری او قربانیو په خاطر د ځانګړي ویزې لمخې امریکا ته لیږدول شوې. دغه په وینا تمه کیږي چې 2500 نور افغانان هم چې د تیرو 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کوي د ځانګړي کډوالۍ د پروګرام په چوکاټ کې ډیر ژر امریکا ته راوستل شي. امریکایي چارواکو ویلي دا هڅې د بهرنیو چارو د دفاع او روغتیا وزارتونو او د بشري څانګو د استازو لخوا په ګډه همغږي شوې. په دوام کې لولو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ په کویټ کې اولته د امریکا له متحدینو وغوښتل چې ځینو هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي د طالبانو د ګواښ په خاطر افغانستان پرېږدي. په ورته وخت کې د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په اکثریت یوه اضطراري لایحه تصویب کړه چې له مخې به یې د هغو افغانانو لپاره د امریکا د ویزو شمیر زیات شي چې په افغانستان کې د امریکایانو تر څنګ کار کړی. د دې 2 میلیارد و 200 میلیون ډالري لایحې له مخې دغو افغانانو ته به 8000 اضافي ویزې ورکړل شي او 500 میلیون ډالر به هم د هغوی د ځای پر ځای کولو، سرپناه او نورو اړینو خدمتونو لپاره ځانګړي شي. د روان کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناامني زیاته شوې. دې چارې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړي چې په تیرو 10 کلونو کې له امریکایانو سره کار کړی. ډېری دغو افغانانو ویلي د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته ممکن دوی د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ شي. ریلیف ویب د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې موږ د افغانستان خلک یوازې نشو پرېښوده تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړي. ریلیف ویب لیکلي له دې سره چې افغان سرتیري د افغانستان له ځینو برخو څخه وځي بشري مرستو ته اړتیا ډېریږي او نړیواله ټولنه باید له لوږې او بېوزلۍ سره مخ زرګونه افغان میرمنې، نارینه او ماشومان هیر نه کړي. په دوام کې راغلي افغانستان له لسیزو راهیسې د ناامنیو او طبیعي پیښو لکه زلزلې او وچکالۍ ځپلی دی، مګر 2020 کال په دغه هیواد کې د کرونا ویروس ډراماتیک خپرېدل خلکو او د دوی معیشت باندې نوی بار اچولی او پر روغتیایي خدمتونو جدي فشار راوړی. ریلیف ویب همدارز لیکلي د جګړې زیاتوالی اوس افغان ملکي وګړي په لوی خطر کې اچوي او بشري مرستو ته د هغوی لاسرسی کموي. د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې ریلیف ویب په پای کې لیکلي چې د جولای 14 راهیسې 2,00,000 افغانان د امنیت په لټه کې له خپلو کورونو تښتېدلي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې هیواد کې د چین په مرسته په جوړېدونکو تاسیساتي پروژو کې پر چینایي وګړو د حملو پړه د پاکستان پر دښمنانو اچولې. شاه محمود قریشي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په 2 وروستیو حملو کې چینایي کارګران مړه او ټپیان شوي دي. د دې چینایي وګړو په اړه پاکستاني چارواکو زر او نقیص څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل په پاکستان کې پر چینایي کارګرانو حمله د دې هیواد د دښمنانو کار دی. پاکستانی چارواکي دا اصطلاح عموما د تروریستي ډلو د غړو لپاره کاروي. ښاغلي قریشي په کراچۍ ښار کې د چهارشنبې ورځې د برید چې 2 چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یو بس د 2 اونیو مخکې 14 چې 9 چینایي وګړي ووژل یادونه وکړه او ویې ویل د حملې د پاکستان روحیه نشي کمزوري کولی. د چهارشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوي وو چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره ترې لرې کړه او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې 2 ټپي شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د کراچۍ په اټومي بټۍ کې له 2015 کال راهیسې د دې تاسیساتو د پراخولو لپاره کار روان دی. دا د پاکستان د انرژۍ په سکتور کې تر ټولو لویه پانګونه ده چې 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي او لګښت یې چین ورکوي. تمه ده چې دا 2 اټومي ریاکټرونه پروان او راتلونکي 2022 کال کې په فعالیت پیل وکړي. د دوهمې چاودنې په اړه چې د خیبر پښتونخوا په بر کوهستان ولسوالۍ کې وشوه، هم پاکستانی چارواکو په پیل کې ویل چې یوه تخنیکي عارضه په بس کې د ګاز د لیک کېدو او وروسته د چاودنې باعث شوه، خو وروسته د تحقیقاتو په پایله کې روښانه شوه چې ډریور د بس کنټرول وروسته له هغه له لاسه ورکړ چې مخې ته یې یوه موټر بم چاودنه وشوه. په بس کې څلوېښت چینایي کارګران ناست وو چې د یوه هایدرولیک بند د رغونې لپاره روان وو. په دې پیښه کې نهه چینایان او درې پاکستانی کارګران مړه شول. قریشی په خپلو څرګندونو کې وویل چې دښمنان غواړي پاکستان کمزوری کړي، خو د زیاته کړه چې هغوی به په دې کار ونه توانیږي. د جنوبي سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې د چین په مالی لګښت ګڼې رغنیزې پروژې هم پیل شوي دي. چین په وروستیو څو کلونو کې په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې، خو دې پانګونو د هغو بیلتون پالو ډلو مخالفتونه پارولي دي چې وایي د دوی ولسونو ته د دې پروژو هیڅ ګټه نه رسیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوستو اوسیدونکو په یوه غونډه کې د طالبانو د بیان د هغه غوښتنه وغندله چې ویلي وو افغان ولسمشر اشرف غني دې له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سوله د شخصیتونو او ډلو په نفکرو نه راځي، بلکې د سولې لاره دا ده چې په نظام کې هر چا ته ځای ورکړل شي. څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویاند او د مرکچي پلاوي غړي سهیل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي وو تر هغه پورې سوله نه کېږي څو پورې چې اشرف غني استعفا نه وي ورکړي. نور حال پرې راپور کې
د جمعې په ورځ د خوست د زګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر ښځو په یوه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د استعفا د غوښتلو غندنه وکړه. دوی وویل د ولسمشر غني له استعفا سره نه یوازې سوله نه راځي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نور هم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوي غړی سهیل شاهین دا چې کومه خبره کړی دوی چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا حکومت به واصله پونځکه کیږي، د یغې زپ کلاک ټکی غندنه کوم، بالکل د اجازه چاته نه ورکوم او د خوست ولسونو په نمائندګۍ چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خوله استعفا او بیا د تلګون رشي بیا د میګ سره جوړه راغو کو په قانون په اصول چرسی میګ ډیر وخت نه هغه ته تګي وږي ک بیا نرسي او میګ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچي پلاوي غړي سهیل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غني استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیا باوري وایي
که چیرې کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساس او شرایطو کې بل څوک داسې نه ویلو چې د نیمګړي پلانونه بیرته سر ته ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته، خو نور هم افغانستان د بحران لوري ته ځي، شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دي آل کنټرول هم وځي او په څنګ کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لستر وړي دي هغه په مقابل کې بي تفاوته پاتې نه شي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی کمال وایي که نظام ته هر څوک جذبېږي باید د قانوني لارو جذب شي.
نوخه خبره دغه د چار سوپر سی انتخاباتي طرف نه یو یوسلي طرف نه د امني طرف نه افغانستان تر شي او بس افغانستان کې به امني میګ بيدغه ځای کې د مرګین د رفل شي.
مدني فعال حمید الله وایي په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوسر سوله نه راځي، بلکې سوله په دې راځي چې مونږ یو بل وسغمو.
هیڅ کله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله راتلای شي، بلکې هر څوک به درشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل تغاړه ورکی ترڅو د افغانستان د ترکای په دلو روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غوړي چې د افغانستان د نامنه کولو پر ځای دی په دې هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بی‌ثباتۍ څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلی. حکمت دانش وایي کچېرې افغانستان سوله شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه
پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا سجرد پر روان خبرونه کې وړاندې 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث تر دې راڅرخي چې روسیې جګړو د افغانستان پر اقتصاد څه ډول تاثیر کړی دی. خو مخکې تر دې چې د بحث مخه کړو، 8:30 دی لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ناټو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وخانده. د هرات ښار شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خبر شو ویلي چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیسې ټپیان شوي دي. تندر قلی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په د مراسم او د حملې په ترڅ کې د نمانځنې پر مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي څانګې مسؤول رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په یوه اډه کې برید وشو. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یوه ماین چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي چې څلور یې د یوه اختطاف شوي ماشوم عبدالروف د پلار محمد نبی ساتون کړي او یو ټکسي چلوونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی چې د ده د هیواد دښمنان په دغه هیواد کې د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي. د ترکیې په جنوب کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د اور لګېدو دوام خلک له لسګونو کلیو وتلو ته مجبوره کړي دي او هوټلونه هم په سیمو کې خالي شوي دي. د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ په جاپان کې د کورونا وایروس د مثبت مباریدو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره روانې دي.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث تموز. اسد الله لودین هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنې کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول، خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدی او وارداتي فابریکې مشر خالق زادای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي، تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلې یو، خو هلته زاویه بېله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیا وي، هغوی اندېښنه ښودله او ویلي چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی، فعالیتونه یې لږ شوي دي، فعالیتونه یې پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څیړو. د خبرونې یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب، ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو او چارې اوس څنګه روان دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم صاحب، زما سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم صاحب.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه مطرح کړه که تاسو اوریدلې وي، هغه دا چې د روانو چارو نامنه یو څه اغېز کړی ستاسو پر فابریکو باندې.
بله، بدون شک نامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت در آمد، نه تنها که فابریکات ذوب آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و به صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه، بدون شک سر و صدای مردم مبرای و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات است، اقتصاد وارداتی است و بیشترین نواحی حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و تانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی نامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرز ها ایجاد شد و بند جنگ هایی که صورت گرفت مرز ها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اونا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایه مواد خام هم ایجاد کردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن، چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله ریختی هست
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه، چون ما نمیتونیم امروز اینا در مارکت رقابت بکنن.
و دم حال هم داده اسپن دی ویل کولو فابریکه چه تاسو د ټولن مشری پر غاره لري په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د روانو جګړو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دی وای چې دا چارې په عادي ډول روانې دي، اما تاسو وای چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوي دي. خپله د فابریکو تولیدي چارې څنګه روانې دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو پخوا کوو، آیا اوس هم په ورځني ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتني ډول په همغه کچه تولید کوئ یا اوسپنې ویلې کوئ تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما میم سر بس فابریکات ذوب آهن. خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه ذوب آهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شد. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت، به دلیل که بعض مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرو وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. یعنی دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت، بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدتری سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم، نه تنها که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آلات صادر بکنیم. دوم، موضوع شیوع ویروس کرونا که موج سوم در افغانستان گسترش پیدا کرد. اینجا هر فابریکی ما الا 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود، ما می تولید خود را متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برس و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بس قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا نهانالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیانه که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره، باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنک از مرز پین بولدک قندهار و از مرز انگور اده پکتیکا روزانه، یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنه و یا داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام مواجه شدیم. یعنی در کل مواد خام قیمت میبره، مواد قاچاق صورت میگیره، اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها، خب شما میفهمید که در مسیر شعارها در راه ها اخوزی های غیر قانونی چه از طرف مخالفین حکومت و چه از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره، یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه‌گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
احتیاط روز تا اتمن تا سر نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استیدیو تا وصل شوی دی. دا میلمه مو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری دغه د تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو څنګه روان دی او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط بشاره وکړه د روانو نا امنیو په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو ټول محترمو نیوالو ته د ازادۍ غږ رادیو او د نړۍ د رښتیا څخه زما ډیر نږدې دوست او ورور دی. تاسو ټول ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او تیر شوی اختر دې ټولو مبارک وي. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډیر زیات شوي دي. کارا شموږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدي فابریکې لرو چې لاغې جملې نه خوشبختانه 10 تر 15 پورې په فعال حالاتو کې دي او تولیدات لري. او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کړو تر 2 شپېتو قلمو پورې دوایی زمون تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې دننه موږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې هم له قیمت لحاظه او هم له کیفیت لحاظه ډېر ښه نتیجه لري. او مثلا که زما په خپل کور کې هم دوا ضرورت شي، نزه اول خپل د داخلي مصنوعاتو ته مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغه ته ترجیح ورکوم. نو را به شو ستاسو سوال ځواب ته بالکل لمبا سي ده. څنګه چې رشته څخه اشاره وکړه، نه تنها په ځواب آهن په سکتور کې بلکې زمونږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېر زیات ستونزې شته. یو خدا چې لږ مثال درته وم، مثلا کته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوي، نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له یو ملک راوړې، نو هغې دپاره تاسو به ورکوئ 3% یا 15% مالیه او محصول. ولې کته د پاراسیتامول خام مواد راوړې افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته به ورکوئ تنه 9% د خامو موادو مالیه او محصول. دا په دې معنا چې د خامو موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی. نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي. د زمونږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده.
حالان چې باید داسې نه وي نور ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغوی د زه معلومات لرم د هغوی د تولید یو بخش یو انجمن غړی یم معلومات را سره شته هلته دوی 0% ټکس ته د را مټیریل یا خامو مواد لپاره البته په هغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه ده په هغې شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی وی چې په تدارکاتو کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغې ته باید په اصطلاح برتریت ورکولی شي حق اولیت ورکولی شي حتی تر 15% پورې ورته یو هغهم تعین کړی یو لیمټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده آیټمونه نو باید خریداري وشي ولی متاسفانه زمون په بخت کې تر اوسه پورې دا قابل تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځای صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاګوري د رښتیا صاحب غاګوري دوی ته څه وایي مجموع کې داسې اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي نه یوازې دا چې مرګ ژوبله به رامنځته کیږي نن حتما تاسو د یونما راپور کتلی دوی ویلي چې تېر شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وي تېر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبله زیاته د ملکي مرګ ژوبله خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغسې بد اړخونه لري دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 که 280 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کوي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي څه ډاډ ورکوي هغو افغانانو ته چې تاسو ستاسو غږ دا مهال اوري دغه روانې جګړې بروانی تاسو له څه لارو چارو کار اخلئ چې دغه خپل صنعت جاري وساتئ حداقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نه شي.
ډېر ښه سوال په تاسو اشاره وکړه. ګوره په افغانستان کې دا څلورمه څپه د کورونا چې را روانه ده او خدای دې نه کړي پنځمه څپه همسایه ملکونو کې پیدا شوي خدای دې نه کړي چې افغانستان ته راشي. تاسو وګورئ هغه نه شی چې په افغانستان کې همیشه موجود و شاک نه شو هغه دوا وا صحیح ده قیمتونه به یو تعداد اقلام و چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج و هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو زمون ترانزیت چې کومو په کراچۍ کې نور ملکونو سره هغه سٹاک وو یو څه یو تیر دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې ځک شو ولې په مجموع کې خوشبختانه خوشبختانه منتسب یو مریض هم داسې نیوي په ټول دا یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې چې کوم مریض دې بې دوا نه خدای نه خواسته ژوند له لاسه ورکړي را بشو داخلي مسنوات داخلي مسنوات خوشبختانه خوشبختانه هغه مهم مهم اقلام چې به د بهر نه راتل مسال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډیر زیات مصرفيږي آی بي سو دوشنونه یا سیرومونه اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنه افغانستان ضرورت پوره کوي بلکې کولای شو چې مونږ یو تعداد مسلمان ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زمونږ د ماچ 200 اقلام قلم یاد کړه تا کولای شو چې مونږ مسلمان ملکونو ته دا ورکو او اطمینان ورکوم د افغانستان ټول ولسته چې یو خوځ په خپل خوشبین یم ان شاء الله هر څه به چې راځي کار تعامل به راځي دا به ان شاء الله هغه تعامل وي چې تاوان بنوي ان شاء الله پکې زیات ولی نه اتمن تاوان به وي ولی زیات تاوان بنوي د افغانستان خلک به زیات هغه اوسيږي خوشبینه اوسيږي د حالات په چر روان دي د وطن باندې د تولید په بخش کې بل خصوص د درملو په بخش کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو 3 کالو پورې موږ خپل خام مواد ان شاء الله چې اکمال کړی دي دا 200 قلم به 280 نه کی بلکې 315 به کی تر 350 قلم پورې نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې موږ ان شاء الله ورسره ورزیاتیږي دا به نه شارټ کیږي بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې دي دا ما خو نه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به ورسته زازای سب خبرو ته دوام ورکو تاسو اطمینان ورکړي چې تر 3 کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلې دی که چیرته لارې بندیږي بندرونه بندیږي نو حداقل تر 3 کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نو ورو رښتیا صاحب د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي که هغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیه یا لومړني توکي، په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي، ټولنیز او اقتصادي دي، او هر څوک راځي هغه ورته اړتیا پېښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایئ، هغو کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نه شي؟
ډېره مننه. ببینین، در کل میفهمیم به مردم افغانستان اطمینان بدم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما باید داشته باشین، سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شود، او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن، که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که ناب شاسات تولید میکردن و به مردم عرضی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که ناب داشتن و اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترول بکنن. به این شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان که حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا میل از که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم، با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشور همسایه را نمیدانیم. و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو یه اجناس کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که قسمت ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتانند نظم بازار را برهم بذارند تا سر صدای مردم برایه و به یک نوع حکومت زیر فشار بتانند، و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شود، خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه، و اگر این موضوع به بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
رښتیا صاحب، څه کول پکار دی په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول پکار دی، یا هغه کسان چې له بهره واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دي، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین، فکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن، چی در بخش تولید داخلی باشه اینا آماده هستن که تولید بکنن و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمان های آزادی با آبادی افغانستان که نیست صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچی شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک که چقدری اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل بر از اینا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود و اما متاسفانه ببینیم که ای بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله رفتی صاحب، فقط هم دا پختنه میکولا او بخی پختنه هم دا و چه دغه بندرونو چه سقوط کرده هلته ویل کیگی چه دغه چار بیر تا عدیسه ویده که طالبان هم پکی دی، مثلا سپین بولدک و په شمال که چه بندرونو چه ونی ول دی وای چه ده چه رز و وقفه نوروز تا دغه چار بیر تا شروع سویر رختی هم تاسو دادمانیه چه دغه ده واردات و چار بنادرو که عدیسه ویده؟
من فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز موقتا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورای همسایه می پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیکی که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید زور ارز میکرد، و دوم کالاهای استراتژیکه که مردم به او اشد نیاز داشت، مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگفا. اینی مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد. افغانستان یک حالت اضطرار را به خود گرفت. باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر دوباره پس بگیره. و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرزها بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن، و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات عرضه میکرد.
بله په همدې لار اختیار صاحب چې دغه سکتور همداسې پیاوړی، همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمې شي به پاتې دی. ورزو ازازي صاحب تر تل تاسو نه ډیره مننه. ازازي صاحب تاسو څه فکر کوئ، څه کول په کار دی، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي. اوس یو تعداد زیات زمونږ چې کوم واردات دي، هر څه واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد، هر څه چې وي دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي، او ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول. نارمل نن کابل ګمرک تر اوسه راوال تر کېږي. زه فکر کوم چې ان شاء الله دا نقطه ډیر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو زموږ تاسو تاریخ د ایجاد نه دی. افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسو همیشه یو مصرفي وادیو، او خپل نه تنها په درملو بخشې کې زوایم چې تنها په درملو کې مونږ نوې فیصد په اصطلاح وارداتي ملکي مصرف کوونکي او لاس په صدقه داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو تعداد بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه، واته سکتور درس دي چې اوس خوشبختانه خود کفایو، ولې په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زوایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسې ده که چیرې یو بندر یا یو ملک مونږ سره زیاتی کړی ده، یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی، یا را سره سیاسي مسایلو باندې، سیاسي غیرچې تجارتي مسایلو کې باید سیاست داخل نه شي، یا سیاسي استفاده شوی ده زمونږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلق ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات به تشویش ور خبره نه.
بل اجازه است دغه بنادرو کې چې طالبان ونیول، سپین بولداک د په شمال کې څو بندرونه وو، لدغه نو اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، از ما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولې دي او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیغه نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او دغه کوم شی چې راوړي دغه اصلي هغه ویلیو یا قیمت معلوم کړي، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولای دی، او هغه ټکس به ورکول کیږي، او بالاخره یعنی ممانعت نه دی شوی د تجارت
لپاره. او ټکس به یوازې طالبان اخلي، او که دی خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي، کما یو فرمه کافی ده؟
نه نه نه، دولت خوځان ته قانون لري. طبي خبره ده چې تو به تر ازي یو ګمرک کې بدامال بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبي حق ده. فقط فرق هم دومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زموږ تاسو ورونه اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي، هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي. او زه فکر کوم هغه دومره غټ هغه نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې او په قیمتونو باندې واچول شي. مهمه خبره موږ د پاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي، تجارت تجارت ده، که هر حکومت راشي، هر نظام راشي، یا
هر څوک راشي تجار دغه سیاست سره کوم مستقیما هغه ملي اړیکې نه لري چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو د پاره د خپل خلکو د پاره خدمت کول دي او هغه ته اسانتیاوې برابرول دي او هغه د پاره توکي راوړل دي او توکي په هغه باندې خرڅول دي چې زه په دې شرایطو کې د افغانستان د ټولو تجارانو دا چې
ډېره ډېره مننه
کوم.
د آزادی راډیو خپرونې د ماښام تر و بجو دوام کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس له آزادی راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.